السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د مخامنې خبري مجلې ته را بولم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبري غوړی چې نن په جده کې د افغانستان رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې لومړۍ ورځ وشوه. ټولو ګډونوالو د افغانستان د جګړې په بندېدو ټینګار وکړ. نور محمد طالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزئی اوروي.
اوریدم کو په خیر راغلاست. په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه، د ناتو عمومي منشیان سولتنبرګ وایي طالبان باید پوسی چې په جګړه کې برای نشي ګټلای او باید د سیاسي حل موندلو لپاره د غنی له حکومت سره کښېني. د جلال آباد د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار نږدې 10 بجې انتحاري حمله وسوه او 12 تنه پکې وژل شوي دي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر وایي په سعودي عربستان کې د افغانستان پر حالاتو خبري مثبت وي او د ترکیه جمهور رئیس نن آذربایجان ته ولاړ. د ناتو عمومي منشیان سولتنبرګ وایي طالبان باید پوس چې په جګړه کې برای نشي ګټلای او باید د سیاسي حل موندلو لپاره د غنی له حکومت سره خبرو ته کښېني. سولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالان ته وویل چې ناتو تړون د داسې پروسې د پیل لپاره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وروستیو اقداماتو کلک ملاتړ کوي. اساسی دلیل چې ناتو په افغانستان کې د دادې چې له تروریزم سره مبارزه وکړي او د دې لپاره موږ باثباته افغانستان غواړو، موږ به هلته پاتې سو. د ناتو د پوځي حضور هدف د سولې لپاره د شرایطو برابرول دي. طالبان باید پوسی چې هغوی په جګړې نشي ګټلای او د دې د سیاسي حل موندلو لپاره باید د غنی له حکومت سره کښېني.
Talk with the Ghani government and find a political.
د ناتو د غړو هیوادونو مشران سبا او بل ورځ غونډه لري چې د بحث یو اساسي مسله پکې د افغانستان وضعیت دی. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ګډون کوي چې د دې لپاره نن له کابله د بلجیم په لور وخوځید. د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار په انتحاري حمله کې 12 تنه وژل شوي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش اخیستی دی. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاڼه کې نن سهار وویل سو چې په وژل شوو کسانو کې 8 تنه ملکي وګړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې حمله کوونکي پیاده سیمې ته ورغلی وو او د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پوستې ته نږدې ځان الوزولی. د چاودنې ځای ته نږدې په موټرو او دوکانونو کې د اور لګېدو له امله خلکو ته مالي زیان رسېدلی دی. د ولایتي رای وغړی سهراب قادری غربي رسنوی ته ویلي چې حمله د موټرو د منځلو یو ځای ته نږدې وسوه او یو شمیر ماشومان چې هلته موټر شوي کوله پکې وژل شوي دي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق وسو چې د افغانستان جګړه توجیه نه لري. مولوي کشاف نن په جده کې د امریکا ژغ خبريال ته وویل
ټول علماو نظرات ډېر ښه مثبت او حق ته حق وي او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجه کېږي د اسلام نظره. موږ همدغه توقع د خلکو او همدا یې وویل په دې باندې اتفاق و.
په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو 10 اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو ګډون درلود. د غونډې دوهمه ورځ سبا ده او سبا به دوی په مکه مکرمه کې ګوري. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک د امریکا پر ولسمشر چې وای هر ورځ پر اروپایي هیوادونو نیوکه کوي چې پوځي بودیجه یې کمه ده انتقاد وکړ او وی ویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باید د خپلو اروپایي متحدانو په قدر وپوهیږي. ډونالد توسک نن د اروپایي اتحادیه او ناتو د همکاریو یو سند لاسلیک کړ او په بروکسل کې خبريالانو ته وویل
speaking on the of the NATO summit here
in Brussels. د ناتو د مشرانو د غونډې په درشل کې غواړم چې د امریکا ولسمشر ته چې هر ورځ پر اروپا لدی عمل نیوکه کوي چې پوځي لګښت یې کم دی غواړم ووایم چې شاغلیا ولسمشر امریکا د اروپا په څیر شو متحد نه لري او نه به یې پیدا کړي. ډونالد توسک د امریکا پر خلکو هم ژغ وکړ چې د خپل هیواد متحدانو ته د قدر په سترګه وګورېم. د امریکا جمهور رئیس په وروستیو کې د ناتو پر اروپایي غړو فشار زیات کړی چې د خپلو کلنیو عوایدو 2% باید خپلو پوځونو ته ځانګړي کړي. د ناتو د غړو هیوادونو مشران سبا او بله ورځ په بروکسل کې غونډه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته روان دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د ترکیه د جمهوري ریاست د انتخاباتو تر ګټلو وروسته د اول وار دی چې اردوغان آذربایجان ته ځي. آذربایجان او ترکیه نږدې اړیکې لري او ګډ دښمن لري چې ارمنستان دی. د هغه د سفر دا سفر د یوې ورځې دی او ویل کېږي چې نن به له هغه ځایه د قبرس ترکمیشتو سیمو ته هم ورسي. اردوغان پرون د نوې ریاستي دورې د پای لوړه وکړه او 14 کسیزه کابینه یې هم خلکو ته ورپیژندله. د اردوغان په نوې کابینه کې د هغه زوم بیرات البیرق شامل دی چې د ترکیه د خزانې او مالیې وزیر ټاکل سوی دی. په ترکیه کې د اصلاحاتو د نوي سیستم پر اساس چې په یوه ټول پوښتنه کې تایید سو د صدراعظم چوکۍ له منځه تللې ده. اردوغان د فرمانونو صادرولو، د دولتي بودیجې د طرحې او حتی د بیړني حالت د اعلان صلاحیت لري. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې نن د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کېږي. دا مسابقه د روسیې د سن پیټرسبورګ ښار په سټډیوم کې ده. فرانسه له 1998 میلادي کال راهیسې هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ جام وګټي. په نیمه پای لوبه کې ګټونکي ټیمونه به د جولای په 15مه د مسکو ښار په لوژینکي سټډیوم کې سره مخامخ سي او د نیمه پای لوبې دوه بایلونکي لوبډلې به د جولای په 14مه په سن پیټرسبورګ کې د دریم لپاره مقام لپاره مسابقه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اورګ او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په جدې کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې لومړۍ ورځ وشوه.
غونډه انشاءالله د افغانستان لپاره مثبت نتایج لري. زه هیوادوالو ته زیری ورکوم چې خدای پاک به د دې غونډې نه وروسته په افغانستان کې سوله راولي.
د ناتو سرمشري زکه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګډون لپاره بروکسل ته تللې ده. د ناتو سرمنشي وی په سرمشري زکه به د افغانستان په امنیت او سوکالي باندې خبري وکړي.
We will close the summit with a meeting on Afghanistan.
The NATO Sarmanchi Jens Stoltenberg way Sarmanchi zaba da Afghanistan para pa bahs bandi pai ta warasu pa Afghanistan ki zmuk huzur de dil para de che da hiwat ki terrorist nariwal terroristan zali wa nakri aw walas mashrei mani nan da zino simay zo zor wakano aw komandanano de niwalo para bandi wazahat warka.
برخی بازداشت‌ها بر اساس شکایت‌های مردم هست. آیا در مورد چنین افراد غیر مسئول حکومت نقش تماشاچی رو بگیره یا باید اقدام کنه؟
نور محمد طالب هم لروحی لده ترپای رسر پاتشه. نن چې تر دې دمو ازادي رادیو ته غوږ نیولی اوس هم راځو لومړی مطلب ته. نن په جدې کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې لومړی ورځ وشوه. ګډونوالو د افغانستان د جګړې په بندېدو ټینګار وکړ. د ازادي رادیو خبریال حمید مومند هم د شیبه په جدې کې د غونډې تعقیب کړی دا او په ټلیفون باندې هم د اوس سره د فکر کوم سکایپ د پسکایپ باندې لمر سره وصل شوې ده. ستړي مشي مومند صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی. نننې غونډه څنګه و؟ کوم مهم مسایل پکې یاد شول؟
مننه استانګز صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو غونډه جوړه شوه. البته دا غونډه د افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او همدارس د روانه جګړې په اړه د علماو د یو واحد نظر د سرګندولو په باب جوړ شوی و. د غونډه په محل د اسلامي کانفرنس د سازمان د مشر همدارس د افغان پلاوی په استازیتوب باندې د دیني علماو چاغی قیام الدین کشاف او زن نور ویناوی وکړي. غونډه لا هم روانه ده. دا غونډه اساسي هدف تر ډیره پورې دا خود لیکيږي چې دوی په دې غونډه کې د افغانستان کې د سولې په خلاینې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وشي او روانه جګړه چې تر ډیره پورې د بنیاد ورته دینی ارزښتونه ورکول کیږي د هغه د ناروا بللو لپاره دا راټول شوی دی. خو افغان پلاوی د ځینو ځانګړو غوښتنو سره د غونډې ته راغلی دی چې په هغو کې په افغانستان کې د روان جګړې ناروا بلل دي. همداراز د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په دې کې بشپړه همکاري ترلاسه کول دي، سو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. ځینې نورې اساسي غوښتنې هم دي چې په هغو کې یوه د اسلامي کانفرنس د سازمان بل غونډه باید په افغانستان کې جوړ شي، او له دې وروسته د اسلامي کانفرنس د سرمشري سره بلل شي د افغانستان په اړه. همداراز ځینې نور مسایل دي چې په دې کې تر بحث لاندې دي. اوس تقریبا په ګروپي ډول باندې د علماو ترمنځ بحثونه روان دي. تقریبا د دې ته 100 دینی عالمان را بلل شوی
وو. مومن صاحب،
بله صاحب،
د وخت کم دی، غواړم د سبا په اړه پوښتنه وکم چې سبا به هم په مکه کې غونډه وي، تاسو به هلته هم ورځي او په پای کې به فتوا صادرېږي، په دې اړه که وضاحت ورکړئ. نن څه وویل شول په دې اړه که څنګه؟
بله، تقریبا ټول تیارې په همدې ارتباط باندې روان دي. سبا په مکه مکرمه کې د غونډې وروسته د مکه مکرمه د اعلامیې او یا هم د حرمین شریفین تر اعلامیې عنوان لاندې یو اعلامیه یا فتوا صادره شي چې په هغه کې به د افغانستان د روانه جګړه ناروا بلل شي او طالبانو باندې به غږ وشي چې د جنگ یوې خواته پرېږدي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. دغه یو شی په وضاحت سره وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مذهبي یا دینی بنسټ نه لري، بلکې تر اوسه پورې چې کومې ویناوې کېدلې په افغانستان کې څومره وسله والې ډلې د طالبانو په ګډون چې دي او په جګړه کې ښکلې دي، د تروریستان بلل شوی دي. په دې ارتباط د دوی موقف تقریبا واضح ده. افغان حکومت تر ډیره پورې دې ته خوشبینه ده چې سعودي عربستان په دې کې ډېر اساسي رول لوبوي او تقریبا ټول چارې د دوی لخوا سنبالېږي. نو دا د اسلام د اسلامي نړۍ د قبله یا د مرکز په توګه باندې دې ته خوشبینی ښودل کېږي چې هرو مرو دغه غونډه به مثبت نتیجه ولري او په افغانستان کې به کومه روانه جګړه چې دا واغی ته دینی بنسټ ورکړل شوی دی هغه روایت بل ته واغستل شي.
بله، مننه کوم حمید مومند په کابل کې د ازادي راډیو رئیس چې اوس د جدې د ناستې لپاره سعودي عربستان ته تللی او هلته له موږ سره خبرې وکړلې. په د همدې غونډې په اړه باندې به د همدې غونډې ویناوال چې د افغانستان د دینی عالمانو په ډله کې سعودي عربستان ته تللی مولوي سمیع الله ریحان هم خبرې وکړي. له هغه سره مو مخکې خبرې کړې دي د غونډې د نن ورځې د څرنګوالي په اړه باندې هغه کېدلی او همداراز د غونډې اهمیت یې تشریح کړی دی. له ښاغلي ریحان سره سلطان محمد سرور مرکه کړې ده.
دا د وای سي په خپل د جوړېدو نه وروسته اولنۍ کنفرانس چې د افغانستان پر رابطه باندې ورکه د دنیا په هیڅ یو هیواد کې چې هر څومره مسایل راغلي دوی دغه یو عظیم شان کنفرانس نه دی جوړ کړی. نو دا د افغانستان د خلکو لپاره د سولې د راوستلو لپاره یو ښه زیری دی او دا د افغانستان لپاره د خوشبختۍ خبره ده چې وای سي دغه یو کنفرانس جوړوي چې په هغه کې د ټولې دنیا علما کرام شرکت کوي. زه غواړم چې د موقع نه په استفاده باندې تاسو سره د حرم مکی د مکی مکرمه یا د بیت الله شریف د امام چې هغه دلته خبرې وکړلې، خبرې ډېرې زیاتې ښې وې چې وی ویل هر هغه څوک چې د افغانستان صلحې ته غاړه نږدي، هر هغه څوک چې افغانستان کې صلح کول نه غواړي، او هر هغه څوک چې د افغانستان د صلح لپاره کار نه کوي، نو دغه کوم اعمال چې بیا ترسره کوي دا شیطاني اعمال دي، د اسلام سره دا کوم اړخ نه لګوي. او په ټولو طرفونو باندې غږ وکړه چې باید د صلح لپاره کار وکړي تر څو په افغانستان کې دایمي صلح راشي. او ډیره مهمه خبره چې ده مکی د امام په خبرو کې وه، د حرم شریف د امام سره، چې هر هغه څوک چې د افغانستان جنگ ته شرعي یا اسلامي سفر کوي دا کاملا د اسلام سره ناواقف خلک دي او دا د اسلام غلطه ترجمانی کوي.
طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، هغوی دا غونډه فرمایشي ګڼلې ده او ګډون نه دی پکې کړی. د هغوی موقف تاسو څنګه ارزوي؟
خو د ټولې دنیا د اسلامي نړۍ د مسلمانانو د هغه خلکو په بلنه په غوښتنه باندې رابلل شوې ده چې د ټولې دنیا مسلمانان هغې طرف ته مخ کوي، او یا ټول مسلمانان د حج او د عمرې په وخت کې د دغه امامانو پسې لکونه مسلمانان اقتدا کوي. ممکن بعضې خلک داسې وي چې هغوی د خپل بعضې فرمایشونو د وجې نه ته دغسې رنګ ورکي. خو البته ډېر عظیم شان کنفرانس دی، د دنیا ټول علما په کښې دي. زه تاسو ته ویلی شم چې د مصر لوی مفتی په کښې دی، د موریتانیا لوی مفتی په کښې دی، د اردن لوی مفتی په کښې دی، د ترکیې لوی مفتی په کښې دی، د سوډان لوی مفتی په کښې دی. نو دا هغه علما دي چې دنیا کښې په دوی حساب کېږي. او د دې نه علاوه د افغانستان د خلکو لپاره دا ډېره مهمه ده چې د حرمینو شریفینو امامان بیا د حرم په پاکه ځمکه باندې یا د مکې مکرمې په پاکه ځمکه باندې دغسې غونډه جوړوي. نو زه امید لرم چې د افغانستان دپاره دا د صلحې یو ښه زیری کېدلی شي، ځکه دوی په خپلو خبرو کښې غټ په هغې خلکو باندې وکړه چې هر هغه څوک چې صلحې ته غاړه نه ږدي یا د صلحې دپاره کار نه کوي او یا جنګ ته لمن وهي، نو دا خلک چې دي د خطواتو شیطان خطاب یې ورته وکړ. یعنې ویې ویل چې دا شیطاني کړنې کوي او د اسلام غلطه ترجمانی کوي. نو زه هر هغه چا ته چې دعوت کړی هغه ټول خلک راغلي دي، هغوی په کښې شرکت کړی دی. کومو خلک چې نه دي راغلي دلته د هغوی په اوړو کښې شګه معلومېږي او دا د هغوی خپل ذاتي مشکل دی، په غونډه څه تاثیر نه شي غورځولی. غونډه انشاءالله د افغانستان لپاره مثبت نتایج لري. زه هېوادوالو ته زیری ورکوم چې خدای پاک به د دې غونډې نه وروسته په افغانستان کښې صلح راولي.
په جده کې د دینی عالمانو د غونډې د نن ورځې د جزئیاتو په اړه باندې د دې غونډې ویناوال مولوي سمیع الله ریحان خبرې وکړلې. وویل چې تمه ده سبا ته هم په مکه مکرمه کې د دې غونډې دویمه ورځ تعقیب شي. ده وویل سبا ته به یوه فتوا هم صادرېږي او د افغانستان لپاره به ګټور نتایج ولري. خو اخوا د افغانستان د جګړې یو بل غټ ښکې لوري وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د دې غونډې په اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. یو څه د ویلو دي چې د پاکستان لخوا هم یوازې یو دینی عالم دې غونډې ته ورغلی دی او نور ګڼ دینی عالمان چې دې غونډې ته بلل شوي وو هغوی نه دي ورغلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ناټو تړون یا شمالي اتلانتیک سازمان غړو هیوادونو او نورو متحدو هیوادونو سرمشریزه به سبا او بل سبا په بروکسل کې وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دې غونډې ته ورغلی دی. د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالعبدالله هم په دې غونډه کې دی. دا چې د افغانستان په اړه په کومو مسایلو خبرې کېږي او نور څه مهم مسایل په دې غونډه کې یادېږي، د پژواک خبري اژانس خبریال جاوید حمیم کاکړ همداشېبه له بروکسل له موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. کاکر سے محترم سٹڈی مشے بخیر اگلے پروگرام تا دے افغانستان پر کوم مهم مسائل یادیږي په دی غونډه کې.
مننه تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا پیلېږي او دویم ورځ باندې به د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته وي چې پکې د ناټو سازمان او د دې متحدینو شاوخوا درې څلوېښت هیوادونو مشران به پکې ګډون کوي. دلته د ناټو سرچینې وایي چې د افغانستان په ناسته کې په دریو مهمو نقطو باندې بحث کېږي. لومړی دا چې د ناټو به په افغانستان کې په مشروط ډول خپل دا اوسنی د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي، په دې باندې به بحث کېږي. دویمه موضوع یې تر 2000 کال وروسته د افغان ملي ځواکونو د مالی ملاتړ پر ادامې به بحث کېږي. او دریمه موضوع د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ دی. نو دغه درې عمده موضوعګانو باندې به په دې باندې بحث کېږي.
بلې، د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم نن خبرې وکړلې، د افغانستان په اړه باندې هم جزئیات ورکړل. تاسو ورغلي وئ اتمن دې غونډې ته؟
بلې، هغه د دې دوه ورځني کانفرنس باره کې لږ جزئیات ورکړل. د افغانستان په اړه دومره وویل چې موږ به په دې اړه بحث کوو او دوی دغه عمده شیان به د افغانستان په اړه بحث کېږي او ډېر فوکس یې د افغانستان د سولې په پروسې باندې وکړو چې ناټو د افغانستان یا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. هغه یوه پوښتنه وشوه چې په سعودي کښې نن د علماو کانفرانس د افغانستان د سولې په اړه، نو هغه وویل چې ناټو سازمان د افغانستان د سولې په اړه د ټولو هڅو ملاتړ کوي چې له امله په افغانستان کښې سوله او ثبات رامنځته شي.
کاکر صاحب، آخر دا پوښتنه کوم چې افغان حکومت خو له دغه کانفرانس ډېره تمه لري، ولسمشر غني رسېدلی، له چا چا سره به ګوري سبا ته؟
ولسمشر غنی صبیر روان شوی دی کې دیش رسیدلی او اجرائی رئیس اغم کې دیش ولسمشر طرف نور اغله هغه جدا جلا سفر کې راځي د ولسمشر غنی دغه جزئیات نه خبر شوی خو د ارګ ځنی سرچینو پر نوېلې او چې دی بعد زنه هوا دونو مشرانو سره ځنګړی لیدنی هم لري.
ډیره مننه کوم جاوید حمیم کاکړو د پښوا خبري اژانس خبريال چې په بروکسل کې د ناټو غونډې سرمشري د پوښښ لپاره ورغلی او ازادي رادیو هم خپل خبريالان ورستولې دي. په سبانه پروګرامونو کې بل دوی سره بیا خبري وکړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر په دینی مدرسو کې ځانمرګ بریدونو ته د تنقید او زلمیانو پر روزل کېدو اندېښنه خوده. بلخو د ملګرو ملتو د ماشومان د ملاتړ اداره وایي شاوخوا 515 میلیون ماشومان په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې جګړو او نورو آفتونو ځپلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان ځنګړي استازي د سیمې په دینی مدرسو کې د ماشومانو پر ذهنیت اړولو او ځانمرګو بریدونو ته د هغوی پر روزنې اندېښنه وشوده. محمود سایقل د امنیت شورا د دوشنبې ورځې غونډې ته وویل له ماشومانو د ناوړه استفادې او د دوی له حقونو د سرغړونې تر ټولو ناوړه بڼه دا ده چې ماشومان او زلمیان د سیمې په دینی مدرسو کې ګمارل کیږي او د ځانمرګو بریدونو لپاره یې ذهنونه اړول کیږي. که څه هم ښاغلی سایقل د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خست، خو تر دې مخکې افغان چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په زرګونو افغان ماشومان او زلمیان د پاکستان په دینی مدرسو کې ځانمرګو بریدونو ته هڅول سوي دي. د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر په زیاتولو سره هڅه کوي پاکستان ته د افغان ماشومانو او زلمیانو د تګ مخه ونیسي. بلخو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې ویل د افغانستان په څیر په جګړه ځپلو هیوادونو کې د هغو کسانو فیصدي شپېتو ته رسیږي چې عمرونه یې تر 25 کلنۍ کم دي، چې ټول نسل کله هم په سولې کې ژوند نه دی کړی. هغې له شخړو څخه د راوتلو او روښانه راتلونکي لپاره د پوهنې پر اهمیت ټینګار وکړ. نیکی هیلی وویل هغه ماشومان چې له تعلیم، مسلک او لیوالتیا پرته لویږي د افراطیانو او وسلوالو ډلو لخوا د ګمارل کېدو له خطر سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستندوی ادارې یا یونیسف مشرې هنریتا فور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د نړۍ په هرو څلورو ماشومانو کې یو تن په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د هغې اشاره هغو ماشومانو او زلمیانو ته وه چې په افغانستان، یمن، مالی، جنوبي سودان او نورو هیوادونو کې جګړو ژوند خراب کړی دی. میرمن فور د هغو ماشومانو او زلمیانو یادونه هم وکړه چې د جګړو لپاره ګمارل سوي یا هم د مځکنیو ماینونو او پر ښوونځیو په حملو کې وژل سوي دي. بلخو د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفرین چې هیواد یې روانه میاشت د امنیت شورا مشري کوي د امنیت شورا دې غونډې ته وویل موږ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کافي هڅه نه کوو. د ماشومانو او وسلول شخړې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ویرجینیا ګمبا وویل د ملګرو ملتونو هغه راپور سخت ټکان ورکړی چې پکې ویل سوي په 2018 میلادي کال کې د ماشومانو له حقونو د سرغړونو د 21,000 پیښو راپور ورکول سوی چې دا د 2018 میلادي کال په نسبت د پام وړ زیاتوالی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو وروستۍ نیونې د ولس د شکایتونو پر بنسټ شوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن په یو خبري غونډه کې وویل دغه نیونې هیڅ ډول سیاسي او قومي بڼه نه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هغوی چې ولسی خلک زوروي او قانون تر پښو لاندې کوي حکومت یې ننداره نشي کولای بلکې پر وړاندې به یې اقدام کیږي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو له لوري د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نیونې غیر سیاسي دي او دا کار د ولس په غوښتنه ترسره شوی دی.
برخی بازداشت ها بر اساس شکایت های ځینې نیونې د خلکو د شکایتونو له مخې کېږي. کوم قمندان چې له اروزګان ولایت څخه نیول شوی، حداقل طالبانو ته د 500 امنیتي پوستو په پلورلو کې لاس درلود، او یا کوم کس چې په پرچمن ولسوالۍ کې نیول شوی دی، ټوله ولسوالۍ طالبانو ته تسلیم کړې وه. د داسې کسانو په مقابل کې حکومت باید یوازې تماشاچی واوسي او کنه اقدام وکړي. د دوی نیول د خلکو غوښتنه وه.
د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي حکومت د خلکو د امنیت د تامین دنده پر غاړه لري او امکان شته چې د نیولو دغه لړۍ لا پسې وغځیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصار په ګډون د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نه نیولو وروسته د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره عدلی او قانوني ادارو ته ورمعرفي شوی دی. همداشان د فاریاب ترڅنګ افغان ځواکونو په اروزګان او فرا ولایتونو کې هم د ملیشو دوه تنه قمندانان نیولي چې خلکو او آن دولت ته یې سرخوږی جوړ کړی و. د نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړ چې دغه مظاهرې حتی په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي بدلې شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د سیمه ییزو زورواکانو پر ضد د حکومت وروستی اقدام ستایي او د دوام غوښتنه یې کوي. د دغه کمیسیون غړي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل
چې اره مسله به موږ قومي طرف ته نه بیو. مجرم مجرم دی، خو هغوی په هر قوم پورې او په هر ولایت پورې او په هر ژبه او په هر دغه پورې بازه پورې تعلق لري. مجرم مجرم دی او د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي باید اقدام وشي.
د ښاغلي مشواني په خبره ولس د زورواکو په مقابل کې د حکومت له اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي او د دغه لړۍ دوام د قانون د حاکمیت او همداراز د حکومت او خلکو ترمنځ د رامنځته شوي واټن د لمنځه وړلو په برخه کې هم ګټور تمامېدای شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر خبرداری ورکوي که په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو ته پام ونه شي نو په راتلونکو لسو کلونو کې به اوبه وچې شي. نجیب آقا فهیم نن یوې غونډې ته وویل د افغانستان لس ولایتونه د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالۍ یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویې ویل که پام ورته ونیسي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سي.
ګزارشانشان میتک د شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
هغه وایي له راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 9.20 میلیونه متره مکعبه ده، خو زموږ برداشت دا دی چې د اوبو کلنۍ اړتیا 2.5 میلیونه متره مکعبه ده، یعنې موږ 3 میلیونه متره مکعبه اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي حتی هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي.
کابل برای ما باقی نمیمانه.
هغلی فهم زیاتوی په کلنی ډول په کابل او نورو لوی ښارونو کې د اوبو سطح 40 متره ښکته ځي چې دا یو جدي ستونزه ده. نوموړی وای دا محل په شلو ولایتونو کې چې شاوخوا 15 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی. د وچکالۍ په اړه د خلکو د عامه پوهاوي او د اقلیمي بدلون په اړه لاله وړاندې د تدابیرو په هدف په کابل کې پیښو ته د رسیدنه په چارو کې د څلور دېرش ولایتونو رئیسانو، د کورنیو او بهرنیو بنسټونو مسؤلینو او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت متخصصینو، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت او WHH په همکاري په کابل کې درې ورځنی ورکشاپ جوړ سو. د دغه ورکشاپ ګډونوال به د وچکالۍ د راتګ په عواملو، په وړاندې د پرتو ستونزو او د حل په لارو چارو بحث وکړي. په ورته وخت کې د ولایتونو پیښو ته د رسیدنې یو شمېر رئیسان وایي په ځینو ولایتونو کې د وچکالۍ زیاتوالی اندېښمن کړي. د فراه او نورستان دوه تنه رئیسان عبدالعزیز ایوبی او عبدالوهاب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وچکالۍ په فراه کې تاثیرات لري، زراعت د خلکو زراعت متضرر شوی دی او مالوفه مثلا د چراګانو چې دي دا هم متاثر شوی دی او دا منفی تاثیرات لري.
د دې بارانونو نور دول فوجا باندې نورستان ولادت سخت مشکل سره مخ دي.
پی خو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالی سره مقابله ونسی او ځانګړي پاملرنه ورته ونسی د غستونځ به په لن محل کې د خلکو کرنه او مالچرونه لمنځه یوسی او په اوږد محل کې به د بیوزلۍ، بیکاری، کډوالۍ او حتی په هیواد کې د نامنې لامل وګرځي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې. د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار د ماښام شپږ نیمې بجې شوې.